درنو اوریدون که السلام علیکم دا زری رادیو خبرونی له دې شی بی پیل شوی او د ماشام تر و بجو دوام کوي په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش د څارنې لپاره کابل ته د نورو څارونکو د تګ د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د نسپیدو په اړه د سرحدونو د چارو د وزیر څرګندونې او ځینې نور موضوعات لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د څارنې لپاره 168 تنه نور نړیوال څارونکي کابل ته ځي. د عراق د داعش د سخت دریځو له لورې له خبرداري وروسته له موسل څخه مسیحیان وتښتېدل او د عراق ولسمشر جلال طالبانی له اوږدې درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې 168 تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش د بهیر د څارنې لپاره کابل ته ولاړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلډمن د دې خبرې تر څنګ وایي چې نوي څېړونکي به راتلونکې اونۍ افغانستان ته ورسیږي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ به د اروپایي اتحادیې، امریکا او نورو هیوادونو لږ تر لږه 168 تنه مسلکي څارونکي د دې بهیر د چټکولو لپاره کابل ته ولاړ شي. اوس مهال نږدې 1.5 نړیوال څارونکي د ټولو رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر څارنه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال د جمعې په ماښام په واشنګټن کې د خبریالانو په نړیوال مرکز کې وویل دا بهیر د ملګرو ملتو تر ټینګې څارنې لاندې او د شو نړیوالو معیارونو پر اساس روان دی. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د نړیوالو مرستو د ځنډېدو له امله سږکال په پراختیایي بودیجه کې 1.2 میلیارد ډالره کسر راغلی دی. د دې وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ځنډول شوي دي. په دې وروستیو کې نړیوالې مرستې ځنډول شوي او کمې شوي دي. هغه مرستې چې موږ ته باید رسیدلې وای سږکال نه دي رارسېدلې چې موږ یې له مالي ستونزو سره مخامخ کړي یو. د مالی وزارت چارواکي وایي چې انکشافي بودیجه سږکال 148 میلیارد افغانیو ته رسیږي او هیله څرګندوي چې د بودیجې د کسر ستونزه به ژر تر ژره حل شي. د هند هوای شرکت کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه چې درې ورځې وړاندې یې درولي وو بیا پیل کړل. د هند هوای شرکت ایئر انډیا یوه چارواکي وویل دوی افغانستان ته د خپلو الوتکو الوتنې بیرته پیل کړي او الوتنې به یې په عادي ډول روانې وي. هند وروسته له دې کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه ودرول چې د اوکراین په فضا کې د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه وویشتل شوه او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. د عراق له موسل شاره زرګونه ایسلاویان وتښتېدل. د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په موسل کې ایسوي عراقیانو ته خبرداری ورکړی و چې که جزیه ورنکړي و به وژل شي. راپورونه وایي چې وسلوالو د خلکو ته د شنبې تر ماسپښینه وخت ورکړی و. سلګونو ایسوي کورنیو پرون د دې مهلت تر پای ته رسېدو مخکې د وتلو هڅې کولې. په موسل کې د ازرې راډیو خبریال پرون وویل چې هیڅ ایسوي وګړی په دې ښار کې نه دی پاتې شوی. فلسطینی چارواکي وایي په تیرو 12 ورځو کې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 310 تنه وژل شوي دي. اسرائیلو د جولای په 8مه د حماس د وسلوالو د راکټي حملې په ځواب کې پر غزې هوایي عملیات پیل کړل. زرګونو پلي اسرائیلي عسکر د جمعې په ورځ د حماس د وسلوالو د پټو ځایونو او راکټ ویشتونکو د ویجاړولو لپاره غزې ته ننوتل. د اسرائیل پوځ وایي چې د جمعې په ورځ دوه عسکر د اسرائیل خاورې ته د حماس د یو شمیر وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي پر مهال په نښته کې ووژل شول. له دې سره د اسرائیلو تلفات 50 تنو ته رسیږي. په دې عملیاتو کې دوه ملکي اسرائیلیان او یو عسکر چې ظاهرا په تیروتنې ویشتل شوي وو ووژل شوي دي. د عراق ولسمشر جلال طالبانی خپل هیواد ته ستون شو. طالبانی 13 میاشتې مخکې تر دماغي سکتې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول شوی و. د عراق یو دولتي تلویزیون موبایل اتیا کلن طالبانی د شنبه په ماښام د شمالي عراق د کوردانو په کورواک سیمه سلیمانیه کې خپل کور ته ستون شو. جلال طالبانی په داسې وخت کې ستون شو چې په عراق کې مذهبي جګړې اوج ته رسېدلي دي. د جلال طالبانی ګوند د کوردستان د وطن پالو اتحادیې ویلي چې په جرمني کې د هغه ښه علاج شوی دی، خو یو شمېر کسان د جلال طالبانی د صحت د ښه والي او سیاسي چارو ته د هغه د ستنېدو د امکان په اړه شکونه څرګندوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنګریش په کچه اټکل شوی دی. په کابل کې آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 4.5 ټیټه، شپاړس. په کندهار کې هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 9.5 ټیټه، شل. هرات آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 6.5 ټیټه، اتلس. مزار شریف هم آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8.5 ټیټه، 22. او په جلال آباد کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.5 ټیټه، 25.
و بجی او شپږ دقیقې د تاسیس مشغله ازادي رادیو څخه ورې د ازادي رادیو د خبري مجلې په دوام کې واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هڅه کوي چې د دواړو افغان کاندیدانو د موافقې د عملي کېدو ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر وایي پاکستان پر ډیورن کرشه د اصغن سیم د نصبولو کار درولی دی.
څو وخت مخکې د کندهار زمارو پولیسوالۍ کې او څو وخت مخکې د پکتیکا په سرو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی و.
ولسي جرګې د اساسي قانون د څار د کمیسیون درو غړیو ته د اعتماد رایه ورنه کړه.
خاغلی ګلمان قاضي حقوق کې د ماستری درجه نه درلودله. په مجموع کې د دې کمیسیون چارې د دې تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې وې.
د دې او څو نورو راپورونو ترڅنګ څو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدئ شئ. یو جکپوري امریکایي چارواکي ویلي چې د ملګرو ملتو په همکاري د افغانستان د ولسمشري له دواړو کاندیدانو سره کار کوي څو د جولای په 12مه د شوي موافقې د عملي کېدو ډاډ ترلاسه شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرسیال دانیل فیلډمن په واشنگټن کې د خبریالانو په مرکز کې وویل د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د څېړنې او شمیرلو پروسه په ډېر مسلکي ډول د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې او د ریوالو معیارونو پر اساس پر مخ روانه ده. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
دانیل فیلډمن وایي په افغانستان کې د جمهوری ریاست د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د بیا شمېر او تفتیش پریکړه د ټاکنو د مشروعیت ورکولو لپاره وه څو د هغو میلیونونو افغانانو درناوی وسي چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي. فیلډمن ټینګار وکړ چې د رایو د څېړنې او شمېرلو پروسه په ډېر مسلکي ډول د ملګرو ملتو تر کلکې څارنې لاندې او د لوړو نړیوالو معیارونو پر اساس پر مخ روانه ده. دانیل فیلډمن وایي تاسو ولیدل د رایې د څېړنې او شمیر بهیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتو تر نږدې څارنې لاندې او د شو نړیوالو معیارونو پر اساس په بشپړ ډول په کابل کې ترسره کیږي. دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې د دې بهیر پایلې به مني د انتخاباتو ګټونکی به ولسمشر وي او ژر تر ژره به د ملي اتحاد حکومت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جولای په 12مه او 12مه په کابل کې له دواړو کاندیدانو او جمهوری سامیت کرزی سره جلا جلا خبري وکړې او د انتخاباتو په اړه د اختلافاتو د حل موافقه اعلان شوه. دانیل فیلډمن وویل چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په سفر کې ملګری وو او له افغان لوري سره د ملګرو ملتو په همکارۍ ګډ کار کوي څو د شوي موافقې ټول مواد عملي شي. هغه زیاته کړه چې لشترلژه یو نیم سال معتبر نړیوال څارونکي اوس مهال د افغانستان د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرلو او تفتیش د پروسې څارنه کوي او راتلونکي ونی به یو سلو شپېته تنه نور هم ورسره یو ځای شي.
We are looking at 23,000 boxes altogether, so we will probably get to a point of...
Daniel Feldman وویل موږ اوس په مجموعي ډول 23,000 صندوقونه لسره څیرو، نو کله چې ټول نړیوال څارونکي ورسیږي دا پروسه به په ورځ کې د زرو صندوقونو څیړنې ته چټکه سي. موږ پوهیدو چې د اولې څو ورځې به د هغو امکاناتو په مرسته چې په افغانستان کې موجود دي کار یو څه سست پیلېږي، خو په راتلونکو څو ورځو کې به یې په ورځ کې د زرو صندوقونو د کتلو تر حده چټک کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د ټاکنو په اړه د موجودو اختلافاتو د حل د موافقې په خاطر ستایلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وویل چې واشنگتن د هیڅ کاندید ملاتړ نه کوي او د افغانستان لپاره داسې یو معتبر شفاف او هر اړخیز بهیر غواړي چې د تیرو 14 کلونو پرمختګ ټینګ کړي، په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړې شي او د ښځو حقونه پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو مفتش ټیم پرون اعلان وکړ چې دوی د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې بشپړه څارنه کوي. د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو پلټونکو ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د دوی شاوخوا 242 څارونکو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو تفتیش د بهیر په څارنه کې ګډون ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشه ټاکل شوی پلاوی وای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د لګولو کارونه درېدلې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک چې د دې پلاوی مشري کوي ازادي رادیو ته وویل پاکستاني پوځیانو هوډ درلود چې د پکتیکا ولایت په تورووب ولسوالۍ کې د پولې په اوږدو کې ازغن سیم ولګوي او خندقونه وکیني. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په دې راپور کې واوري.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د پکتیکا د تورووب ولسوالۍ اړوند د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ازغن سیم لګول او د خندقونو د کیندلو کارونه د خلکو او افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د ماشینونو او بلډوزرو په وسیله دا کار پیل کړي چې اوس بند شوی دی.
یو څو وخت مخکې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او څو وخت مخکې د پکتیکا په تورو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او دا بند شوی دی، او هم د افغانستان سرحدي ځواکونو دې په مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و چې دې نه دی پکې چې همدغه شی ایجاد کړي.
ښاغلي خپلواک وویل چې دغه خبره یې څو وارې د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزه غونډه کې مطرح کړي خو تل یې پاکستاني چارواکو پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې تیره اونۍ د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشرۍ د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له ډیورنډ کرښې سره په اوږدو کې د پاکستان د خندق وستلو او د اغزن سیم د تاولو کار له نږدې وڅېړي او خپل کاري راپور یادې شورا ته وړاندې کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دې وړاندې پاکستاني پوځیانو د کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم په ورته عمل لاس پورې کړی و چې د خلکو او افغان امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو عمومي قومندان وایي دا ډول ستونزې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تل د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوې دي. د سرحدي پولیسو عمومي قومندان محمد شفیق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تل دا ډول ستونزې د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب حل کړي دي.
تاسو ته معلومه ده چې پخوا هم مونږ او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه شوې وه چې مونږ په دې جګړه کې یو شهید درلود او د هغوی کار مو بند کړ. په شمالزو کې هم ورته کار شوی و، هلته مو سپینګیري ولیږل او هغه ستونزه مو حل کړه. اوس هم په یو شمېر سیمو کې لکه وړمامۍ او شمالزو کې خندقونه کاږي، په دې باندې کار روان دی او انشاءالله دا ستونزه به هم حل شي.
طرفه انشاءالله مشکل حل کړي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي د دواړو هیوادونو د قوانینو له مخې که کوم هیواد ډیورنډ کرښې ته نږدې تاسیسات جوړول غواړي نو باید له صفري نقطې څخه 3 کیلومتره فاصله ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د راکټونو په توغولو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم لګولو او خندکونو کیندلو سره غواړي افغانان محتاج پاتې شي او د پرمختګ مخه یې ونیول شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ټاکل شوی دی چې 1/3 تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دوهم پړاو د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش د بهیر د څارنې لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د نړیوالو مرستو د ځنډیدو له امله سږ کال په پراختیایي بودیجه کې 1 میلیارد ډالره کسر راغلی دی. د هند هوایی شرکت کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه چې 3 ورځې وړاندې درولي ول بیا پیل کړل. د عراق له موسل ښاره زرګونه مسیحیان وتښتېدل. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو په موسل کې عیسوي عراقیانو ته خبرداری ورکړی و چې که جزیه ورنکړي وبه وژل شي. فلسطیني چارواکو وویل په تیرو 12 ورځو کې پر غزې د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 313 تنه وژل شوي دي. او د عراق ولسمشر جلال طالبانی خپل هیواد ته ستون شو. طالبانی 3 میاشتې مخکې تر دماغي سکتې وروسته د درمنن لپاره جرمنی ته لیږدول شوی و. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. د آزادي راډیو خبرونه او نور مطالب د آزادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی او اوریدلی شئ. آزادي راډیو .com یا آزادي راډیو .org د آزادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، یادونه کوو چې یوه مرکه هم لرو د حقوقي چارو له کارپوه ښاغلي رنجبر سره چې ولسي جرګې ولې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون درې غړي ونه منله او د اعتماد رایه ورنه کړه. خو مخکې تر دې څو لویدیځ ورځپاڼې راخلو. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په اړه لا هم په لویدیځو مطبوعاتو کې تبصری کیږي. اکانومست مجلې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان د ولسمشر د دوو کاندیدانو موافقې د یوه ناورین مخه ونیوله. اکانومست لیکي دواړو کاندیدانو د اجرایي پوست پر رامنځته کولو سلا کړې او شاید دا معامله په افغانستان کې د سیاسي نظام د جوړښت ستونزو ته د حل یوه لاره وي. مجلې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره د لوی جرګې رابللو د احتمال یادونه هم کړې ده. مجله وایي چې که افغان مشران د خپل هیواد راتلونکي تشکیلات په سم ډول جوړ کړی شي خپل هیواد ته به لوی خدمت کړی وي. د مجلې په باور د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری مرسته وکړه چې د داسې یوه کار لپاره موقع برابره کړي چې تر دې وړاندې په اړه فکر نه و شوی. خو اکانومیست مجله په عین حال کې وایي په افغانستان کې شایي هر کار فورا ناسم لور ته مخه کړي. فرن پالیسی خپرونې بیا پر یوې بلې موضوع راپور خپور کړی دی. د نشریه لیکې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وایي د متحدو ایالاتونو د پوځ له لورې د افغانستان ملي اردو ته شاوخوا 1400 ودانۍ داسې جوړې شوي چې په اسانه اور اخیستلی شي. په دې ودانیو کې چې د امریکا د پوځ د انجینیرانو قولي اردو جوړې کړي، روغتونونه، بارکونه او د اطفایې مرکزونه شامل دي. د سرمفتش په راپور کې د امریکا د پوځ د انجینیرانو پر دې منطق انتقاد شوی چې ویلي دي افغان ځواکونه چټک دي او د اور لګیدو په صورت کې له ودانیو ژر وتلی شي. د امریکایي پوځ د یوې فرقې قمندان تورن جنرال مایکل آر ایر په خپل یادښت کې لیکلي چې په دغو تاسیساتو کې معمولا ځوان او تکړه افغان عسکر ځای پر ځای کیږي چې له ناببره حالاتو څخه ځان ژغورلی شي. په دې ودانیو 1.5 میلیون ډالر مصرف شوی دی. د امریکا د پوځ د انجینرانو قولي اردو په 2010 میلادي کال د افغانستان د ملي اردو لپاره د شاوخوا 2000 ودانیو د جوړولو پلان پیل کړ. جان سوپکو په خپل راپور کې ویلي چې د دغو ودانیو په منځ کې 215 اتیا چې افغان ځواکونو ته سپارل شوي کومه ستونزه نه لري. د دغو ودانیو په منځ کې 3 اتیا بارکونه، 4 کلینیکونه او دوه د اور وژلو مرکزونه یا د اطفایې مرکزونه دي. د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون 3 غړي پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد یونس قانونی له لورې ولسی جرګې ته معرفي شول، خو د ولسی جرګې غړیو درې واړو ته لازمې رایې ورنکړې. حال دا چې دا درې تنه له څلورو کلونو راهیسې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون غړي ول، خو اوس یې کاري موده پای ته ورسېدله. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند موضوع پاړه د حقوقي چارو له ماهر ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
ستاسې په نظر آیا د دوی په کارونو کې نیمګړتیا وه که څنګه؟
زه فکر کوم چې له ډېرې مودې نه بعد ولسي جرګې ډېر ښه تصمیم دوی اتخاذ کړ چې دوی ته رایه ورنه کړله. له دې لپاره چې په قانون د دغه تشکیل او صلاحیتونو د دغه کمیسیون کې تشکیل شوي دي چې باید د دې کمیسیون غړي حداقل د ماستري تحصیل ولري، او ښاغلي ګلرحمان قاضي په حقوقو کې د ماستري درجه نه درلودله. په مجموع کې د دې کمیسیون چارې د ده تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې وې. د دې کمیسیون اهمیت په دې کې دی چې په ټول ملک کې د اساسي قانون د پلي کولو نه نظارت او د دغه د تخطیو مخه ونیسي. په دغه څلور پنځه کالو کې یوه بېلګه هم نه لرو چې دوی غږ جګ کړی چې د قانون د تخطیو نه، د قانون له تخلفاتو نه، د اساسي قانون له تېروتنو نه دوی جلوګیري کړې وه، او یا حداقل دغه موضوع یې مطرح کړې وه.
ستاسې په نظر دا کمیسیون په تېره څلور کلنه دوره کې د حکومتي چارواکو تر فشار لاندې و؟
اصل دا لکه حکومتي ارګان و، وظایف او دندې چې قانون ورکړي وي هغه وظایف اصلا دوی سرته ندي رسولي، او دوی نه غوښتل چې څوک ترې خفه شي، مخصوصا تېروتنې له قوانینو نه د حکومتي چارواکو لخوا کېدلې او ناپېلتوب یې تر پوښتنې لاندې و. له بلې خوا موږ بېلګې لرو، څو موارد و چې حکومت دغه کمیسیون ته هغه موضوعات راجع کړي وو چې دوی باید خپل نظر پکې ورکړي چې اساسي قانون سره دا همغږي لري که نه. په ټولو هغه مواردو کې دوی مخالف د رویت قانون اساسي تصامیم ونیول.
دا کاندیدان خو اوس ولسي جرګې ونه منل، آیا جمهور رئیس کولی شي چې قانون له مخې عمده کسان بیا ولسي جرګې ته معرفي کړي او که نور کسان به معرفي کړي؟
نه، دا خلکو په هېڅ ډول نشي کولی. دا خو صریح مخالفت دی د اساسي قانون سره. په اساسي قانون کې دغه واک ورکړ شوی دی د تایید د دغه غړو د ناپېیلې کمیسیون د اساسي قانون د پرې کېدلو د څار دا واک ولسي جرګه لري، او که دوی اراده یي نو بل هېڅ مرجع بله نه ده، او بېرته یې ده ته هم رالېږلی نه شي بیا چې دوباره پې باندې ولسي جرګه تصمیم ولري.
اوس خو د دې درې کسانو وظیفه پای ته ورسېده. جمهور رئیس باید په څو ورځو کې نور کسان معرفي کړي چې قانوني خلا منځته رانه شي.
د موږ دغه لوی ناورین په همدې کې و چې حتی دغه کمیسیون چې خورا ډېر مهم کمیسیون و، او دلته باید لوی پوهان او د حقوقو لوی عالمان باید د دغه کمیسیون غړي و، مګر دغه کمیسیون هم د معاملې پر بنا سهمیه ورکړ شوله دغه لویانو ته چې هر چا خپل کاندید معرفي کوه، او هغه راغله د دغه کمیسیون غړي شول. دغه درې کسه د اقل ډېر به غنیمت وي که آینده جمهور رئیس په وطن زړه وسوځوي او هلته قوي پوهان معرفي کړي چې هغوی وسي کولی چې رښتیا هم د دغه کمیسیون هغه صلاحیتونه اعمال کړي چې په ډېر جرأت هغه کار وکړي او د قانون د تېروتنو نه بخه ونیسي.
د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر کبیر رنجبر و چې د ولسي جرګې له لورې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون د درو غړیو د رد کېدو په اړه یې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ساعت و بجې او څلرویش دقیقې شوې. افغانستان په اوکراین کې د الوتکې له غورځول کېدو راوروسته د خپل فضایي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د هوایي چلند وزارت چارواکي اندېښنه لري چې که د افغانستان امنیتي بحران دوام وکړي شاید ډېر ژر نړیوال هوایي شرکتونه دغه هېواد ته خپل پروازونه وځنډوي. دا وزارت وایي خپلې اندېښنې له اړوندو امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر دراوروي.
د افغان چارواکو د اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د هند سپایس جیټ شرکت افغانستان ته د خپلو الوتنو د ځنډولو اعلان کړی. دغه پېښه ظاهرا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د هغه ډلیز برید سره تړل کېږي چې وسلوالو طالبانو له کومې بریا پرته ترسره کړ. خو د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د خپل هیواد امنیت او د فضایي حریم نه خوندیتوب اندېښمن کړی دی. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوان چې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ستونزه دوام وکړي نو شاید د افغانستان کورني او بهرني پروازونه چگونه اغیزمن سی؟
در چند روز اخیر شما شاهدش هستین که میدان هوایی بین‌المللی کابل
دیوی پتو روسی و رزو که در کابل نړیوال هوایی ډګر د وسلوال مخالفینو له لوري تر بریدونو لاندې راغلی، چې دا په مستقیم ډول پر کورنیو او بهرنیو پروازونو دواړو اغیز کولای سي. که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو تا به نړیوال شرکتونه به په دغه هیواد کې خپل پروازونه وځنډوي. ښاغلی قونچ وایي دغه ستونزه یې له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې او په جدي ډول یې پر هواري کار کوي. ځینو نړیوال شرکتونو له دې ویرې چې ښایي د مالیزیایي الوتکې په څیر به وویشتل سي د اوکراین په ختیځ کې له هغو سیمو څخه چې د روسي پلوه بېلتون غوښتونکو په لاس کې دي لاره بدلوي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوي چې دغه شرکتونو ښایي د افغانستان په څیر د جګړو له زونونو سره هم ورته چلند وکړي. طالبان تر ډېره سپکې وسلې لري او دومره وړتیا نه لري چې له لوړې ارتفاع څخه الوتکې راوغورځوي، خو وسلوال طالبان په پرله پسې ډول د کابل پر هوایي ډګر بریدونه کوي او دې کار دغه هیواد ته د ورتلونکو سوداګریزو شرکتونو ویره ډېره کړې ده. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت هغه اوازې هم رد نه کړې چې وایي ترکیش ایرلاین، فلای دوبای او امارات هم غواړي چې د امنیتي حالاتو تر سمېدو پورې افغانستان ته خپل پروازونه وځنډوي، خو په همدې وخت کې د دغو شرکتونو مسؤلینو وړاندې رویټرز ته ویلي چې تر اوسه داسې پلان نه لري او زیاتوي چې دا مهال افغانستان ته د دوی پروازونه په منظم ډول ترسره کېږي.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو څخه اورئ. آزادی رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار تر او پورې د امریکا ژغاشنا رادیو په همدې صفو اوریدل شي. په کندوز کې خلک شکایت لري چې کار نشته. ځینې کارګر وایي چې په ورځو ورځو د کار په تمه بازار ته وځي خو څوک نه پیدا کیږي چې کارتې بوسي. اجمل آریان له کندوز په دیاره راپور راستولې.
په کندوز کې ډیری ځوانان له بیکاری سر ټکوي او په دولت نوي کې کوي چې د کارګرو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. په دغو بیکارو ځوانانو کې یو قنداغه دی چې په تور پلاستیکي کڅوړه کې د کار کالی اچولي او د کندوز ښار د ارزبیګي په څلور لارې کې آزادۍ راډیو ته له بیکاری شکایت کوي او زیاتوي چې دوه اونۍ کېږي په کار پسې ګرځي خو هیڅ کار یې نه دی پیدا کړی او کوچنیان یې هم ورڅخه د اختر نوې جامې غواړي.
دلته راځو کار ته او کار هم نشته، او سهار سې راځو تر بیګا پورې ناست نسته دې سیمنګا کارت بوزي. نن سبا دا د اختر د اختر روان د مونږ نه بچی کالی غواړي او میوه غواړي، اته د میوه پیسې نه لرو. سلو ورځې د روزي کیږي سیمنګا بیکار یو، بس سار رازو ماقام بیرته زو وچه خلو زو کور کې زو. الته ډوډۍ نسته، د سي ډوډۍ وخرو روزمات ته چی شنه لرو سی وی خرو.
د هغه په وینا دولت باید دوی ته د کار زمينه برابر کړي چې لامل یو ګوله حلاله روزي ومندي. په همدې حال کې درشکلن حیات الله هم د کار له نشتن څخه سر ټکوي او وایي چې چیرې دوی ته فابریکه جوړه شوی نو هیڅ کله به داسې بې سرنوشت نه ګرځېدلی.
یک نفر به خاطر کارگر گرفتن می 40 تا د پشتش می دوا، یکش میگم
یو نفر د کارگر نیولو لپاره راځي سلوخت نور پس منډي وخی. یو ورته وای چې ماته 150 روپۍ راکړه در سره کار کوم، بل ورته وای چې ماته 100 افغانۍ راکړه در سره کار کوم. همدارنګ بل کس ور سره موټر ته خيزي، ورته وای چې ماته هر څومره روپۍ چې راکوي زه در سره کار کوم. دا 15 شپږ ورځې کیږي چې مطلق بیکار یو، کاروبار نشته. نو موړ له دولت وغوښتل چې د دوی پښتنه دی وکړي او په کندز کې د سپینزر فابریکا بیرته ورته جوړه کړي ترڅو په کار بوخت شي او د ژوند اړتیاوې پوره کړي.
د ژوند رنگونه
خلین وبدل کار سخت د کاسانه،
نو مسلکی سړی ته اسانه ده، بغیر مسلکی ته تر ډیره ګرانه ده.
یو شپږ متره قالینه په څونه وخت کې وبی؟
دینځو مېشتو کوم خلاصيږي په دوه مېشتو کوم خلاصيږي چې کار پوره ده، کار پی وکم.
د دې قالینه وبدل ته چیرته زده کړی دی؟
په خور کې.
په څومره وخت کې؟
نه مېشتو کې.
نه مېشتو کې استاد درلوده؟
او استاد ملرده.
لومړی قالینه ته جوړ کړه، څه رقم و؟
مې نه با په ګل و.
تاسو یو ځخ خرڅولو ته قالینه وبې کړی خپل کور لپاره یې وبې؟
کور د فارم نه دی وبدلی.
نه دی وبدلی؟
نه. بازار کې مخشت.
نو ولی بازار کې اخلي ولید نه جوړوي ځانته.
نه قیمت راځي.
ښه قیمت راځي، دا ارزانه دی.
ارزانه دی.
دغه دی قالینه کار ډیر سخت، اکثره خلک وایي چې دوی ته د ملا درد پیدا کیږي، د غاړې مرې درد کوي. تاسو څنګه کوم تکلیف نه پیدا شوی؟
عادت پوره ده. که څوک عادت ولی خو هغه ته مشکل نشته ده. او د پخو مر کسان چې کینه دغه ته شت پیدا شي.
دغه کار نه خسته کیږي، نه دوامدار تور ته کینه جوړی کی؟
کس د کس نه څوک نه خسته کیږي.
درته عادي ده.
عادي ده.
اکثره افغانان په پاکستان کې قائل نیو به بری پاکستان په نوم باندې ځکنه ایتوب نظر دا کار څنګه دا ولې هغه نه راځي خپل وطن ته
الله شرایط نه دی برابر سب کوم ما کې هغه څه عدالت او سر څوک نه کوي
ته ایستو پاکستان کې ذکر کړي به سل پاکستان افغانستان ته راغلی دلته مو به قائل نی
دلته یو کال کړو نو پری خوسته
ولی
خو شرایط برابر نه زمينه برابر نه او په وړې په وخت نه رسیدو تار نه رسیدو یو رنگ به خلاص نو یو رنگ د به یو جمعه باندې کتم کړه به وړو رنگ به تغییر کوم به ډیر پر کوم کله به دې کې به کل نه کوب دو چا دو پارک براته هغه کل نه خپل ارزښت د لاس ورکو پاکستان کې هر څه زمينه برابر او مشکل نه و د شین
نو دا ست اوس دي قائل نه وبدل پریخي یوازې اله چې هم دا د چلتا سانتیاو نهسته
بالکل
دا و دا زړی رادیو د نن پرسی لمړی خبری مجله او دا اوس بل خبری مجله جاوید دایمی باندې